هشت و وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید و در این برنامه با صفی الله استانک زای باشید. سلام و خوش آمدید.
دیره مننه مصطفی صدیقی. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. زه صفی الله استانک زایم. بیا مو هم ښه راغلاست وایم. دغه تخنیکی په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې میر احمد صفای مختوری او ری چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی آلیس ویلز ویلی چې امریکا د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د هر ډول لاسوهنې او په دغو کمیسیونونو د سیاسي فشار راوړلو مخالفه ده. د هماورې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې لپاره د همغږۍ هڅې زیاتې شوي. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. یوی لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ آلیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د انتخابات خپلو کمیسیون ویلي له بایومیټریک دستګاو د مرکزي زیرمتون سیستم ته د رایو د لیږد بهیر لا هم نه دی بشپړ. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړي چې په بلخ کې د یوې هلیکپټرې په نسکورېدو اوه کسان وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل ویلي دي د اوکراین د قضیه په خاطر د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. بشپړ خبرونه. یوې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ آلیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون دا خبره په ټویټر باندې کړې. ویلز زیاته کړې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواکه توګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. اغلی ویلز کابل ته تللی وه او هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله او انتخاباتي کمیسیونونو سره پرون کتلی دي. په دې اړه جزئیات وروسته خبرو. د ټاکنو خپلو کمیسیون وایي له بایومیټریک دستګاو د مرکزي زیرمتون سیستم ته د رایو د لیږد بهیر لا هم نه دی بشپړ شوی. خو دغه کمیسیون دارالانچار رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته ویلي وو دا پروسه ښایي د سه شنبې تر ماښامه بشپړه شي. د کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی وایي تر پرون ناوخته پورې د 1,400,000 اته اتیا زره رایه ورکوونکو معلومات له بایومیټریک دستګاو د ټاکنو خپلو کمیسیون مرکزي سرور ته لیږدول شوي. هڅه کیږي ژر دا پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږم وشوې. تمه ده د میزان په ویشتمه یعنې همدا شنبه لومړنۍ نتیجه اعلان شي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې په بلخ کې MI ولس هلیکپټرې په لویدو سره و کسان وژل شوي دي. څلور پیلوټان دي او پاتې درې نورې سورلۍ دي. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي دا څرخي الوتکه ملي اردو د 201 قطعې مربوط وه. اخوا په بلخ کې د شاهین قلي اردو ویاند حنیف رضایی وایي
پرواز تعلیمی بوده دقیقا ساعت 5:30
دچار عوارض فنی یوه تعلیمی الوتنه و پرون د مازیګر 15 بجې او د شتخیل تخنیکی ستونزې سره مخ شو. پیلوټان مجبور شول چې استراری ناست وکړي او طیاره په ځمکه ولګیده. دفاع وزارت دغه الوتکه د نسکوریدو پر پیښه خوشینی خودلې. روسیه له متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د څه باندې 1,000,000,000 ډالرو په ارزښت موافقه لاسلیک کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دغه موافقه خلیج ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي دي. هغه په عین حال کې د سعودي عربستان پانګوال هم په روسیه کې پانګونې ته وهڅول. پوتین پرون له گاونډي هیواد سعودي عربستان څخه ابو ظبي ته الوتنه وکړه. هغه په هوایی ډګر کې د متحده عرب اماراتو له ولیعهد شهزاده شیخ محمد زاهد بن آل نهیان سره وکتل. شیخ محمد هیله وښوده چې د پوتین دغه سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په پراختیا ژور اغیز وکړي. د روسیې ولسمشر وروسته د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د سوداګرو له استازیو سره وکتل. وی ویل هغوی سره د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس او د ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی ویلي دوی د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضاح په اړه د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. کانګرس وایي ترامپ ځکه استیضاح کوي چې له اوکراین یې غوښتي چې د جو بایډن په اړه پلټنې وکړي. مایک پنس د خپل وکیل له لارې ویلي د اوکراین د قضیې په ارتباط له ده د استازو جرګې دریو جرګکیو د اسنادو یو لوی لیست غوښتی خو دا یې نه ورته برابروي. جولیانی هم ویلی د کانګرس سره همکاري نه کوي او خای په دې خاطر تغییر هم شي. څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلنسکی سره د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه د زوی هانتر په اړه د تحقیقاتو د غوښتنې په کولو سره له خپل مقامه ناوړه استفاده کړې که څنګه. بایډن د امریکا د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو کاندیدانو څخه دی. خاغلی ترامپ بایدن او د هغه زوی په اوکراین کې په سیاسي فعالیتونو او سوداګریزو کاروبارونو باندې تورن کړی. یوې نامعلومې سرچینې دا کړي چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې د بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي خو ترامپ دا ټلیفوني خبرې رد کړي دي. او د روسیې سترې محکمې د یو اوکراینی وګړي د بند موده را لنډه کړله. دغه کس د اوکراین په کریمیا سیمه کې چې روسیې اشغال کړي د جاسوسۍ په تور محکوم شوی و. سترې محکمې پرون حکم ورکړ چې د کوستیانتین دافیدینکو د بند موده له 10 کلونو باید 3 کلونو ته راکمه شي. د دافیدینکو مدافع وکیل دیمیتری دینزی ویلي د موکل نوم یې د روسیې او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لیست کې ورزیات شوی. اوکراین او روسیه د سپتمبر میاشتې په 1 او 2 بندیان تبادله کړل. ازادي رادیو ته غواګست خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیاله الیس ویلز پرون کابل ته تللې وه. هغې ویلي دي چې د انتخاباتو په کمیسیونونو باندې له هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې سره مخالفه ده. اغلی ویلز له افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي. له ښاغلي عبدالله سره اغلی ویلز په دې اړه خبرې کړي.
خانم الیس ویلز به طرح حد اعلان کرد که ایالات متحده امریکا از انتخابات شفاف، انتخاباتی که بر اساس قانون انتخابات، طرز العمل ها و لوایح نتیجه اعلان شود حمایت میکنه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي دي چې د سولې د پروسې په اړه باندې دوی له بهرنیو کورنیو ډلو سره د همغږۍ هڅې زیاتې کړي دي. دا وروسته له هغه چې یوه ډله بهرنیو چارواکو له افغان مشرانو سره کتلي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل وایي
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت به ډیر ژر د سولې په اړه د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ د ایجاد لپاره هڅه ګړندۍ کی. په دې برخه کې کار شروع شوی او موږ یې د سولې د پروسې لپاره اساسي او بنسټیز بولو.
روسیه ویلی ترکیه او سوریه هیڅکله جنگ ته نه پریږدي. د روسیه د ترکیه ولسمشر بیا ویلی چې په سوریه کې اهداف تعقیبوي.
بارش پناره حرکتمون
د سولې د پسرلی په نوم د ترکیې پوځي عملیات دوه هدفونه لري. لومړی د سوریې په شمال کې د تروریستي سازمانونو بشپړ د منځه وړل دي. دویم هدف خپل هیواد ته د 3 میلیونه سوریایي عربانو ستنول دي.
رازو ده پروگرام لومړی مطلب ته امریکا د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له هر ډول لاسوهنې او په دغو کمیسیونونو کې باندې د سیاسي فشار راوړلو مخالفه ده. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز پرون کړې ده. اغلی ویلز کابل ته تللی او هلته له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتو کمیسیون له غړو سره کتلی دي. بشپړ راپور. لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون د خبره په ټوټر باندې کړې ده. اغلی ویلز زیاته کړې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواک توګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. د افغانستان انتخابات خپل کمیسیون په وار وار ټینګار کړی چې بایومیټریک تایید شوی رای قبلوي او خپل کار ته په پوره استقلالیت دوام ورکوي. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز د ټاکنو کمیسیون دغه دریستایلی او ویلي دي چې دا کار به ډاډ زیات کړي او یوه د باور وړ نتیجه به رامنځته کړي. اغلی ویلز پرون د انتخاباتي کمیسیونونو له غړو سره لیدلی او هم له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره جلا غونډې کړي دي. ویلز او افغان مشرانو د افغانستان د سولې او انتخاباتو په اړوندو مسایلو بحث کړی دی. پرون ارګ مانی لیکلی وو افغان ولسمشر اشرف غنی له اغلی ویل سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړه ته درناوی وشي. د ښاغلی غنی په حواله زیاته شوی و چې هیڅ کاندید دی له وخت مخکې د بریا ادعا نه کوي. له میرمن ویل سره د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې په اړه د ښاغلی عبدالله مرستیال ویاند امید مایسم ازادي راډیو ته وویل
قانون الیس ویلز
صراحت اعلان کړ چې ایالات متحده امریکا از انتخابات میرمن الیس ویلز صراحت اعلان وکړ چې امریکا متحده ایالاتونه له شفاف انتخاباتو او داس انتخاباتو چې نتایج د انتخاباتو د قانون او لوایحو په اساس اعلانېږي ملاتړ کوي. هغې له کمیسیون هم وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې خپل استقلالیت او شفافیت وساتي. له بلې خوا اجرایه رئیس هم ټینګار وکړ چې شفاف او عادلانه انتخابات کولی شي یو باثبات افغانستان ته د هیله من کېدو لار پرانیزي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږم وشول. افغان اجرایه رئیس او ولسمشر دواړه د نور کاندیدانو ترڅنګ په دې ولسمشری ټاکنو کې کاندیدانو او له خلکو یې وغوښتل چې رای ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان د سولې پروسې لپاره د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ چارې چټکې شوې دي. دغه شورا وایي دغه هڅې د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره اساسي رول لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پرون په کابل کې ځینو بهرنیو چارواکو له ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د سولې پروسې په اړه خبرې کړې دي. اخو اجرایه رئیس وایي تر ټاکنو وروسته د نوي حکومت یوه دنده به هم د سولې د پروسې بریالي کول وي. په دې اړه صالح محمد صالح ته وغږو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید همغږي او له ټولو اړخونو نهایي سي وي. دغه شورا ویلي چې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د استرالیا د سفارت له مرستیال پیټر ترزول سره خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تیرش په ازادي رادیو ته وویل په دې کتنې کې د سولې پروسې د بریا پر لارو چارو هم خبرې وسوي.
موږ په دې عقیده یو چې د سولې پروسه باید یو حساب سوی همغږي او لټولو اړخونو سره نهایي سوی پروسه وي. په دې پروسه کې په یو غږ شاملېدل، د ټولو لورو نظرونه په پام کې نیول او په یو خلو ورتلل د افغانستان په ګټه هم ده او د دغه پروسې په ګټه هم ده. د همدې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوری دولت به ډیر ژر د سولې په اړه د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ د ایجاد لپاره هڅه ګړندۍ کی په دې برخه کې کار شروع شوی او موږ یې د سولې د پروسې لپاره اساسي او بنسټیز بورو.
د افغانستان د سولې پروسې په اړه پرون د مرکزی او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم جلا جلا خبرې وکړې. جمهوري ریاست په ویلامه کې د ولسمشر غنی خبرې راخیستې چې ویلې دي د با عزت او پایدار سولې لپاره سراسري اجماع سته او دغه پروسه د اوسنی او راتلونکي حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامل ده. پر دې موضوع الیس ویلز پرون په کابل کې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم بحث وکړ. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید مایسم پرون وخت ازادي راډیو ته وویل د مرکزی او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز د سولې پروسې پر دوام ټینګار وکړ. میرمن الیس ویلز ټینګار وکړ چې تر ټاکنو وروسته باید د افغانستان د سولې مسأله جدي تعقیب سي، د دې لپاره چې په دې حوزه کې پرمختګونه ولرو او په افغانستان کې روان تاوتریخوالی بند سي. اجرایه رئیس ټینګار وکړ چې د سولې په اړه د اجرایه ریاست او د ملي یووالي حکومت دریز ډیر څرګند او واضح و او دی. ښاغلی میسم وایي هغه حکومت چې تر ټاکنو وروسته به په افغانستان کې تشکیلېږي جدي هوډ لري چې د سولې پروسه تعقیب کړي. د افغانستان د سولې پروسه وروسته له هغې ټاکنې سوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سپتمبر په لومړیو کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه ودروله. دا پروسه وروسته له هغې ودرول سوه چې په کابل کې په یوه حمله کې یوولس ملکیان او دوه بهرنیان چې یو یې امریکایي پوځي و ووژل سول. خو پرون ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو هیات دې ته چمتو سوی چې له امریکا سره د سولې خبرې له سره پیل کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او فم سل شاره پنځه باندې خپرونه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ورځ د طالبانو په حملو کې اته ویشت ملکیان وژل شوي دي. د یوناما په ځانګړي راپور کې چې د سې شمې پر ورځ خپور شو راغلي په همدې ورځ دوه نیم سوه نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي د انتخاباتو په ورځ دوی ټینګ امنیت نیولی و او د طالبانو فشار په ملکي برخو زیات و. رحمت الله افغان په دې اړه راپور جوړ کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وای د میزان په شپږمه د طالبانو په حملو کې د وژل سوي ملکیانو یوه پر درېمه برخه ماشومان وو. د یوناما په اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ خپره سوي راغلي په دغو حملو کې اته ویشت تنه وژل سوي او دوه سوه نه څلوېښت تنه نور ټپیان دي. وړاندې په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تداما چې یماموتو له قوله ویل سوي طالبانو غوښتل چې انتخابات وننګوي او افغانان د رایو له حق څخه محروم کړي. د ښاغلي یماماتو په وینا پر ملکي وګړو پراخ یا استماتیک بریدونه ممکن د بشریت په وړاندې جنایت وبلل سي او له شک پرته ملګري ملتونو د غندي. خو د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په همدې ورځ په کابل کې بې خبري ناستې ته وویل د انتخاباتو او له هغه وړاندې دوی پر طالبانو فشارونه زیات کړي وو. هغه وایي موږ چې په دوی یعنې طالبانو باندې په دغه پروسه او له دغې پروسې وړاندې فشارونه راوستي وو امنیتي او دفاعي بنسټونه ډاډه وو چې دوی به ملکي برخو باندې فشار راوړي او په دغه ورځ دوی هیڅ کار ونه شو کړای. د نوموړي په وینا طالبانو غوښتل چې د جمهوري ریاست انتخابات ګډوډ کړي خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې امنیت ټینګ کړ او هغوی بریالي نسول. د جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په پار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ملي او نړیواله کچه وستایل سول. دغه انتخابات د روان میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سول خو لومړنۍ پایلې یې تر اوسه نه دي اعلان شوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي راډیو تاسو ته د لښ پګنی منځنۍ صفه باندې خبرونه کوو. د ازادي راډیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. تر لاندې د می ورسته د افغانستان په اړه باندې د لویدو مطبوعاتو تبصرې واوري. ازادي راډیو ډیلی میل ورسپانې د ملګرو ملتونو سازمان دی او ریپورت په اساس لیکلی چې د افغانستان د ولسمشرې ټاکنو پر مهال په بریدونو کې 15 افغان ملکیان وژل شوي او څه باندې 300 او یا نور ټپیان دي. ورسپانې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي یوازې د انتخاباتو په ورځ 28 ملکیان وژل شوي او 250 نور ټپیان وو. په دوام کې راغلي د تلفاتو له لوړ رقم سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ټاکنو تر سره وای یو بریا بللې، ځکه د هغوی په خبره طالبان پراخو بریدونو ته پرې نه ښودل شول. طالبانو ګواښ کړی و چې انتخابات به ګډوډ کړي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه د سېشنبې په رپورټ کې دا هم راغلی چې طالبانو ډېر بریدونه د راکټونو، لاسي بمونو او هوانونو په واسطه وکړل. د رپورټ په اساس طالبانو د ښوونځیو په شمول د رایه چونې مرکزونو ته نږدې بوشکۍ بمونه ځای پر ځای کړي وو. افغان امنیتي چارواکو څه باندې 10,000 پوځیان د ټاکنو د امنیت لپاره موظف کړي وو. د چارواکو په خبره د میزان په شپږمه د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ د طالبانو لسګونه بریدونه شند کړل. د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په اوسنی وضعیت باندې یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې چې عنوان یې د افغانستان د جګړې آنلاین ډګر ایښودل شوی، راغلي ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د افغان حکومت او طالبانو لپاره د جګړې یو بل لمړی کرخه په لاس ورکړې ده. د ټولنیزو رسنیو لاري د حکومت او طالبانو استفادې ته اشاره شوی چې هر یو لوري په خپل ګټه کې تبلیغات کوي. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان حکومت او طالبان غواړي د ټولنیزو شبکو لاري د خلکو ور او ډاډ وګټي. د ډیپلوماټ لیکلي لکه څنګه چې عملاً جګړه زور اخلي، ورسره په ټولنیزو رسنیو کې هم شخړې زیاتېږي. د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې لبریدونو ورسته خلک او د جنگ خېلې خواوي سمدستي د مړیو او ټپیانو په وینو ککړ عکسونه په فیسبوک، ټوئیټر، یوټیوب او نور رسنیو باندې خپروي. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې څو هغه پیښو ته اشاره شوې چې پکې د وژنو او تاوتریخوالیو عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي. د ډیپلوماټ په سوشل میډیا باندې د داسې عکسونو او ویډیوګانو خپراوي په دې معنی بلل چې لروان تاوتریخوالی د خلکو ویره لا زیاتوي. د ریپورټونو په اساس څه باندې 40 میلیونه افغانان مخابراتي خدماتو ته لاسرسی لري او لډلې 5 میلیونه انټرنیټ کاروي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو هلمند ته د هلمند خلکو د افغان ځوکونو په ملاتړ غونډه وکړه. په لخرګا کې د افغان ځوکونو په ملاتړ غونډه کې خلکو د ولسمشرۍ د ټاکنو پر مهال د نیول شویو امنیتي تدابیرو ستاینه وکړه او د افغان ځوکونو مسؤلینو ته د ګلانو ګېډې ورکړې. په دې اړه الیاس دایی یو راپور جوړ کړی.
د هلمند د قومونو او قبایلو چارو د ریاست په انګړ کې د غنو کسان لخوا په دې ورستوي کې د افغان ځواکونو امنیتي تدابیر، عملیات او کرین وستایل شوی. دلته راټول سو اکثرو کسانو پر خلکو ژغ وکړ چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې خالي بستونه وړتیا او توګوریاو خپل وستیا ورزیدا ولادونه د افغان سرتیرو په لیکو کې شامل کړي. غلام غوث داوري او قومي مشر اجام جان ول د افغان ځواکونو مسؤلین د سرتیرو اړتیا او ته پر وخت ځان ورسوي او د هغو ځواکونو د ستاینه عملیاتو وسی چې د جنگ په لومړیو کرښو کې د حکومت او خلکو ساتنه کوي.
نو راسي ک مشرانو په ګډه سره خپل امنیتي ځواکونه په شپه او ورځ ورسره همکار خو یو دغه چې دلته د ټول په دې اطمینانی مې چې دغه ورسره همکار یو او همکار ورسره تر دغه له ورسره چټک شو.
یوازې نه چې تر شا ولاړ، تر مخ هم ولاړ، سرم پر ورکو پر خپل مل امنیتي ځواکونه نازک نازک بچان مو روزه سوی د خارج تعلیم او ته په غومم درشي اغوستی دي قربانی ته حاضر.
د لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې د افغان ځواکونو په ملاتړ او ننګ غونډه جوړیږي، خو دا ځل قومي مشرانو او دینی عالمانو د ولسمشرزو ټاکنو پر مهال د سرتیرو د کار او ستړیا د جبران او ستاینې لپاره راټول سیول. د هلمند د قومونو او قبایلو رئیس نوید نظری او دینی عالم مولوی خلیل احمد ول د ولسمشری د ټاکنو پر مهال د حکومت تر کنټرول لاندې سمو کې زرګونو سرتیرو امنیت وساتي او خلکو ته درایه چونه زمينه برابر کړه.
او شکر زای دادی چې دا انتخابات کې موږ نسبت نور انتخابات ته ډیر لږ تلفات ورکړل، کومې خاصی پیښې ونسولې چې هغه زموږ تاسو انتخابات کمرنګ کې یا ناکام کړی. نو تاسو موږ تاسو د امنیتي ځواکونو لپاره او موږ ته افتخار دی چې موږ خپل په سر وکولای سول بدون له خارجانو څخه د خپل انتخاباتو امنیت وساتو.
چې د امنیتي ځواکونو دی خپل د وظیفه حقوق ادا کړل او دی خپل وظیفه پاتې ورسول، نو څوک چې دا رقم وظیفه پاتې ورسي او خلک د دوی ارزښت نه کوي، د دوی قدر نه کوي، د دوی شکر نه ادا کوي، دا د الله شکر هم نشي ادا کولای.
که څوم د ولس مشرۍ د ټاکنو پر مهال د لشکرګا په شمول یو شمیر ولسوالیو کې د طالبانو لخوا د ټاکنو د ګډوډولو هڅه او ځینې واړه بریدونه وسول، خو حکومت ته او خلکو د ولس مشرۍ د ټاکنو پر مهال د افغان ځواکونو لخوا د امنیت د ټینګښت مسله وستایله. طالبان همیشه دغه ډول غونډو ته په واقعي ملاتړ نه ګوري او هغه نمایشي او د حکومت په دستور جوړېدونکي غونډې بولي. ممدلی استایی د ازادۍ راډیو هلمند.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. سر اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
روسیا وایي پریبه نګدی چې د ترکیې او سوریې ځواکونه په خپلو کې شخړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي عملیات شدید شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ویلي د دغو عملیاتو یو هدف سوریې ته د کډه شویو سوریایانو ستنول دي. د ازادۍ راډیو د خبري مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
د سوریې لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي مسکو به پرې نږدې چې د ترکیې او سوریې ځواکونه په خپلو کې شخړه وکړي. الکساندر لاورنتیف پرون سه شنبه متحده عرب اماراتو ته د سفر پر مهال دا خبره وکړه او زیاته یې کړه موږ به پرې نږدو چې داسې څه پیښ سي. لاورنتیف زیاته کړه د ترکیې او سوریې چارواکي د هر ډول شخړې د مخنیوي لپاره په تماس کې دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت وایي چې پوځیان یې د سوریې او ترکیې ترمنځ د پولې په اوږدو کې سرحدي شارګوټي منبیج ته څیرمه او د الفرات سیند په لویدیځ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه ګزمې کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت ویلي چې واشنگټن د روسیې د ګزمو په اړه سخته اندېښنه لري. د روسیې دولتي رسنۍ وایي د دې کار هدف دا دی چې د سوریې او ترکیې ځواکونه له یو بل څخه فاصله ولري. روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له کلیدي پوځي متحدانو ګڼل کیږي له 2015 میلادي کال راهیسې په سوریه کې خپل پوځیان ګمارلي دي. ترکیه د سوریې په شمال کې تیره اونۍ پوځي عملیات پیل کړل او هدف یې له سرحدي سیمو د کردانو په رهبري د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شړل شولې دي. ترکیه د سوریې د کردانو د خلکو د خوندیتوب قطعې یا وای پی جی چې د سوریې په ډیموکراتیکو ځواکونو یا اس ډی اف کې پراخه ملیشه ډله ګڼل کیږي تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې په خپل وینا کې وویل
بارش پنارا حرکتمون
د سولی د پسرلی په نوم د ترکیه پوځي عملیات دوه هدفونه لري. لومړی د سوریه په شمال کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی او د خلکو د خوندیتوب قیتو د تروریستي سازمانونو بشپړ د منځورل دي. دویم هدف خپل هیواد ته د 3 میلیون او 450 زر سوریایي عربانو ستنول دي چې لا تو کلونو راهیسې زموږ ملمن دي. د کوردانو پر رهبری ځواکونه ویلي چې د سوریې له حکومت سره د یوې موافقې له مخې د پوځي ملاتړ په بدل کې د ترکیې د عملیاتو په دفع کولو کې همکاري کوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د سوریې ځواکونو د منبیج شارګوټي په شاوخوا کې څه باندې 0 کیلومتره ساحه په خپله ولکه کې راوستلې ده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه په سوریه کې د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې د امریکا عمده متحدان ګڼل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو له بیلابیلو ولایتونو د افغانستان مخته اسمسونه راستولې دي. له هغې ډلې عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي پرون د سولې ولسی حرکت غړي لوګر ته راغلي او د خلکو لخوا یې تود هرکلی وشو. هغوی په اوربند تاکید وکړ. د زابل په د جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي د زابل په شاجوی کې 15 ورځ د چې جګړه روانه ده. حمیده نظری هم د قلات نه لیکلي د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو راپور په حقیقتونو ولاړ دی ځکه طالبان د دې خبره همیشه ملکیان په قصدي توګه په نښه کوي. عبدالحنان هم له خوست ولسوالۍ د بغلان لیکلي لکه څنګه چې لیدل کیږي طالبان له امریکایي لوري سره د خبرو لیوالتیا لري په داسې حال کې چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د دب خبره هیڅکله به سولې ته ونه رسیږي. تاسو هم کولی شئ د افغان بسیم اس ام اس 1313 د لارې له ازادي رادیو سره خپل لاند لیکلي پیغامونه راوستوي. وخت شته یو بل اس ام اس هم لولم. خالد سمیم د خوست د په بخښنه سره خالد سمیم د لغمان له دولت چا لیکلي د انتخاباتو کمیسیون باید په هیڅ ډول باندې غیر بایومیټریک شوی رای په سرور کې انتقال نکړي، ځکه غیر بایومیټریک شوی رای د خبره درغلیونه ډکې دي. ازادي رادیو تغواګیست دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه باندې اوریدلای شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کیږي. ورزو د افغانستان سیمي او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته یوی لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلی امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او په دغو کمیسیونونو کې د لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون کابل ته تللی و او د خبرې په ټوټر باندې کړی ده. ویلز زیاته کړې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواک توګه باوري ټاکنیزه پروسه مخ ته یوسي. اغلی ویلز له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله او همدارنګه د انتخاباتي کمیسیونونو له غړو سره جلا کتنې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی چې په بلخ ولایت کې د ملي اردو د یوې ایم آی ولس دولت سرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د څلورو پیلوټانو په ګډون وته نسورلې وژل شوي دي. دغه الوتکه د اوسو اویمې قطې مربوطه وه چې تعلیمي الوتنه یې کړې وه. د غزنی ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د والي ویاند وایي په دغو عملیاتو کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. روسیې له متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دغه موافقې خلیج ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی ویلي دوی د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا په اړه د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. مایک پینس د خپل وکیل له لارې ویلي د اوکراین د قضیې په ارتباط له د استازو جرګې دریو جرګه کیو د اسنادو یو لوی لیست غوښتی خو د نه ورته برابروي. څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ترامپ د اوکراین له ولسمشر د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانټر په اړه د خاتو د غوښتنې په کولو له خپل مقامه ناوړه استفاده کړې که څنګه. او د روسیې سترې محکمې د یو اوکراینی وګړي د بند موده لنډه کړه. دغه اوکراینی وګړی روسیې په کریمیا سیمه کې جاسوسۍ په تور محکوم شوی و. ازادي رادیو ته غواګیست لنډ خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. د پروګرام دویمه نیمایي پایل شوه. په دغه پروګرام کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه خبره شي، خو لومړی یو دوه راپورونه هم لرو. د خوست روغتیایي مسؤلین او د پوهنې چارواکي لزده کوونکو او د هغوی د کورنیو لغړي غواړي چې خپلې سالمتیا او روغتیا ساتنې په خاطر دي په صابون د لاس وینځلو کلتور دود کړیم. دوی د سیشمې پرز ناوخته د خار پیو خونځي کې د لاس وینځلو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل. له دې برنامې هدف دا دی چې خونکي او زده کوونکي دا پیغام خپلو کلیو او کورونو ته ولېږدوي. روغتیا پالان وایي پر صابون لاس نه مینځل د اسهالاتو، سینه بغل، خوارځواکۍ او نورو خطرناکو ناروغیو لامل کیږي او د زده کوونکو پر تعلیمي نتیجو اغیز لري. په دې اړه نجیب الله الوخیل له خوست یو راپور رالېږلی.
د خوست د پوهنې او روغتیا د برخې چارواکو له زده کوونکو او کورنۍ وغوښتل چې د خپل سلامتیا او روغتیا ساتنې په خاطر د لاسونه پر صابون مینځي او دا پیغام د نورو ته هم ولېږدوي. دوی وایي پر صابون لاس مینځل باید د ټولنې د وګړو په یو دود بدل شي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه هم په ډیرو سیمو کې خلک او کورنۍ په صابون د لاس مینځلو له فرهنګ سره بلد نه دي او دې مسلې ته په برسران نظر ګوري.
د اکتوبر 15مه په صابون سره د لاسونو مینځلو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په پوهان عبدالحی حبیبی لیسه کې لزده قون کو سره ول منزل شو پیغام لده ورځ سهاده دی چې موږ زده قون کو ته دا پرهنګ انتقال کو چې په کور او خوانځي کې خپل لاسونه په صابون سره ومنځي.
د شفیع الله ګلرنګ په نوم یو خون کوي وای په صابون سره د لاس منځلو د نړیوال ورځ په منځونډه کې خون کو زده قون کو ته دا پیغام ورکړ شو چې خلک په ورځنی ژوند کې د صابون په واسطه لاس پریمنځي او دا خبره عملی کی.
دلتا خون کو زده کون کو تٹول تدا پیغام ورکړل شولو چې موږ باید په ورځنی ژوند کې لاس پریمنځو.
د فیض الله او اجمل په نومونو دوه تنه خوستی زده کون کې وای شاګردان او رون اندی باید خپل کورنۍ غړي او کلیوال په دیو په هوي چې لک تر لګه د ډوړې خړلو مخ کې او له رفی حاجت روس تخ په لاسونه په صابون سره پریمنځي.
نو د لاسو منځل خو چې دی هغه ډیر زیاته ګټ لري کوم چې موږ تاسو له رغوی څخه ساتي.
کورنۍ غړي مو چې په دې باندې نه پويږي چې د لاسو منځل کومې ګټې او فواید لري باید هغه ته د کلتور ورسو. مخ کې له رفه ډوړې خړلو څخه روس تل
بلخوا روغتیا پالان وایي پر صابون لاس مینځل 50% اسهالات 40% سینه او بغل او د 40% زده کوونکو غیر حاضری کنټرولولی شي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی چې د دې نړیوالې ورځې له ګډونوالو څخه وویل
هغه څوک چې لاس نه مینځي هغه د لاس نه مینځلو له وجې مختلفې ناروغۍ سبب کیږي. مثلا په هاضمي سیستم کې د مختلفو حالات سبب کیږي د میدی د ایچ پیلوری سبب کیږي. همدا قسمتا که اوسوک د هاضمي سیستم ناروغي ولري هغه کولای شي چې د همدغه هاضمي سیستم د ناروغي لوجه په تنفسي ناروغي او د زلپ ناروغي او په مختلفو نورو مزمنو ناروغي اخته شي.
دیاد اول ورده د اکتوبر پر 15 د صابون پواسطه د لاس منځلو نړیواله ورځ له 2008 زیږدیز کال راهیسه د وژونکو ساري ناروغي د مخنیوي او روغتیا ساتنې په موخه د نړۍ له سلو په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. روغتیا پالان وایي چې د ساري او وژونکو ناروغي د مخنیوي لپاره پر صابون لاس منځل تر ټولو اسانه، ارزانه او خلاره ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
پر تازه میوه د پاکستان لخوا د مالی لوړوالی د انارو سوداګر له ستونزو سره مخ کړی. د کندهار د انارو باغ لرونکو سوداګر وایي پاکستان د تیر خلاف څو چند خپل مالیه د افغانستان پر تازه میوه لوړ کړی چې دې کار دوی له تاوانونو سره مخ کړی دي. باغ لرونکو سوداګر وایي تر اوسه ستونزې ته دولت هیڅ پاملرنه نه ده کړې. بلخوا د کندهار ولایت چارواکي وایي د ستونزې د هواري لپاره د پاکستان له حکومت سره اړیکې نیولې دي. په دې اړه باندې له کندهار زموږ خبریال صادق رښتینی یو راپور را لېږلی چې ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم درته خبره کړو.
په کندهار کې چې انار تازه حاصل تر رسیدلی باغ لرونکي او سوداګر وایي چې پاکستان د تیر خلاف د انارو پر هر موټر خپل مالیه لسل زره څخه 300,000 افغانۍ تل وړ کړي. د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي د پاکستان دی پریکړي تاوانونه وراړولي او که افغان دولت د هواري لپاره جرګام وچت نکړي نو د دې ولایت باغ لرونکي به درون اقتصادي زیان وبیني. په دې اړه دوتنو عبدالمنان او عبدالکریم ازادي رادیو ته داسې وویل
محصول شدید پاکستان حکومت چې اوس مثلا په 800 روپۍ په یو کریټ مس محصول اخی او دا محصول حال دادی چې پروش کار 100 روپۍ وي 4 روپۍ په کریټ باندې اوس 700 روپۍ سره نو موږ باغوانه په مشکل سره مخامخ یو انار په باغو کې ولاړ دي باغونه ډک ولاړ دي خپل مصرفیت مصرف مو سره نه جوړي. دولت زموږ سره همکاري وکړي د پاکستان حکومت سره دا خبره موضوع شریکه کړي چې دا محصول راکم کې زموږ دغه بزګران ته شی پاتسي او داسې مملګر ته شی پاتسي مملګر مون توانی سي باغوال مون توانی سي او موږ خپل مصرف پیسې نه جوړول په دغه ځای دادو
چې باغونه د زموږ د سیمې ټول دغه سپاته شي. نو موږ ته باید حکومت لار د حل پیدا کړي. موږ باید څوک چې په روز کال پاکستان 4000 غوښه پر موټر باندې 6 کال 3 لکه غواړي پر غټ موټر باندې 4 لکه غواړي نو دغه د هله د پاره موږ تر سپتمبر راغلی وو تاسو تم را لو خپل ځغم را ورساوه. زموږ ځغ باید د افغانستان حکومت واوري کچيري دې ته مشتلار د هله پیدا نکي موږ باغونه به دغه ځک فاتسي د کندهار خلک به ټوله په سوند کې راګرسي.
لدی وړاندې هم پاکستان ته د انګورو صادرونکو ورته شکایتونه کړي وو. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې لدی سوند خبر دي او د هواري لپاره د پاکستاني لوري سره بحثونه پیل کړي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزي د جرهواري لپاره د پاکستان هیواد د کنسولګری سره ستونزې شریک کړي او هله مند چې ستونزه بجر هواره سي.
د سوداګری خونې په توسط باندې موږ د کندهار د بهرنی اړیکو ریاست په مرسته د بهرنی چارو وزارت او همدارنګه د په کندهار کې د پاکستان هیواد د کنسلګری همدارنګه زموږ د بهرنی چارو د ریاست په مرسته د پاکستان هیواد د سفارت سره د موضوع شریکه شوې ده ترڅو دغه ستونزه حل سي.
د کندهار د سوداګری خونه هم وایي چې له پاکستان سره د پرله پسې هڅو سره سره نه دي پانیدلی چې د افغان سوداګرو په وړاندې رامنځته شوي ستونزې له منځه یوسي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د کندهار د باغ لرونکو او سوداګرو دغه ستونزې ته عکس العمل نه دي ښودلی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په د هله ستاسو د دیونه خبرونه پیلو په د خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتني جواب سي چې په تیرو اونۍ کې راستول و د شهیدانو او مالولینو د کورنۍ اوستونځوي چې دوی د خپل معاشونو پاره درلودې او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د مالولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاءالحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره وورو، وروسته به د خبرونه په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره وورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او مالولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره معاشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. ترې وقفې وروسته به له ښاغلي فضلي څخه وورو.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیاته مننه د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې د جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو. کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وي، همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغه ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانیو ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسا پوری مخسر درې لکه او لس سره کورنۍ شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبتي چې هغه ته عملا موږ دي امتیازات ورکو. موږ وتوانیدو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ په هیواد ګوټ ګوټ ټول کورنۍ ته ورسو. بل اخر بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زر موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو 2 میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایی نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق
ورکو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یو برخه. په بل برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې، د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک پې کې د څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملاً شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سهولتونه چې نورو ته ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او د شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څنګه تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاده کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي